Radio. Radio Azadi.
پنځه بچې شپې احمد چبریم د ازادي رډوب سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبان حکومت وای د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلې دوه لپاره د یو سړک ته جوړولو چارې پیل کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په کندهار کې وی غونډه ته وکړه.
دا چې یو لار جوړیږي چې موږ به ارڅه ان شاء الله پاغه لار باندې د چین سره به مرابطات د تجارتي اموالو کومز درلوده کوم دا وخوا سره راواري دوله دا به ان شاء الله ژر تر ژره تاسو ته موږ زیری.
افغانستان د واخان په لوړو سیمو کې له چین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري. طالبانو د سړک ته جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دی ورکړي. قوتیر سپتمبر هم په چین کې د طالبانو چارسمبالي سفیر محی الدین سادات ویلی و چې له چینی چارواکو سره د واخان دهلیز لري د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصلې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو این ډی پی وای په هرات کې له خونړۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي کسان وسویر لري چې شاید سژنې ژمي کې له لوږې او سړې هوا مړه شي. یو این ډی پی په خپل اکسپانه کې د هرات د زلزلې د قربانیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی. د ادارې د دغې زلزلې د زیانمنو سره د مرستو لپاره د 25 میلیونه ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې زیاته کړه چې د دې پیسو ډیره برخه به د سرپنا په جوړولو ولګول شي چې د زلزله ځپلو لپاره له اړینو لومړیتوبونو څخه دی. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د څو سختو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 1300 ډېر کسان پکې مړه شول او 1200 نور ټپیان شول. دغه اداره وایي چې په دغو زلزلو کې شاوخوا 8000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړه او څه باندې 1200 نور هم یوه برخه تخریب شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحد عربي اماراتو له ټیم څخه د شلو وریزو لوب لړۍ وګټله. افغانستان او متحد عربي اماراتو په شارجه کې درې شلو وریزو لوب وکړي چې وروستۍ وې تیر شپه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده. په پرونی لوب کې د متحد عربي اماراتو ټیم یو سلو وویشت منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې په 19 ورو کې د هدف پوره کړ. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دا په نوې کال کې د افغانستان د پاره د شلوریز فارمټ لوب لړۍ بریاوا او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو پاغې کې هم افغان لوبډله وزلېږي. همدارنګ په سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم تر سره کیږي.
افغانستان بل دې ورسته هم ته چې حالت د جنوري په 18 د دریو شلوریزو سیریز پیل کړي. د لبنان د پلازمین بیروت په سویل کې په یو ډرون بلیټ سره د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وژل شوی دی. حماس ټل د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرایلو بي پيلوټ الوتکې په المشفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نقشه کړ چې له عمله شپږ کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شول. د ساجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د پیښې تفصیل درکو. د بریتانیا سر اعظم ریشی سوناک د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد یې لا هم د اوکراین ترڅنګ ولاړ دی. د بریتانیا د سر اعظم یو بیان ده هم وویل چې ښاغلی سوناک د اوکراین سره د پوځي او ډیپلوماټیکو مرستو په برخه کې د بریتانیا پر هڅو ټینګار وکړ. په همدې حال کې ماسکو پر اوکراین خپل هوایي بریتونو ته زور ورکړی. ازادي راډیو په منځنۍ سبد دول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په تیرو شاوخوا 9 میاشتو کې افغانستان ته له پاکستان او ایران نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شوي.
د سخت یخنی سره مخامخ یو کور کې مو
کار نشته. زمای هم د ژوند ډیر سخت دیږي.
دا به هم وړاندې واوري چې کندهار ته په یو شمېر ستنو شویو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې د ماشومانو پر تعلیم ټینګار کوي او کوچنیانو ته یې ټولګی جوړ کړی.
چې یو کتاب ورته پیدا شي، یو قران شریف، یو بل شی ورته پیدا شي، وروره شدې دا کښنیان دا یو مکتب وایي وروره.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، او په نړیوالو موضوعاتو کې مو په لبنان کې د حماس ډلې د یو مشر له وژل کېدو خبرو. تر پنځه نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
افغانستان ته په تیرو نهو میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه د نږدې 1 میلیون افغان کډوالو ستانه شوې دي. پاکستان په تیرو دریو میاشتو کې له قانوني اسنادو پرته تر 4,650,000 ډیر افغان کډوال په زور له خپل خاورې ایستلې دي. له بلې خوا ایران په تیرو نهو میاشتو کې تر 1,500,000 ډیر افغان کډوال له خپل خاورې ایستلې او له پولې اړولې دي. له دغو دوه هیوادونو څخه راستنه شوي کډوال له خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د ژمی پر رسیدو سره له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم زور اخیسته. د راپورونو له مخې له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره کسان په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي. د بلو ټروت په نوم څیړنیز سازمان چې عمدتاً د پاکستان او سیمې مسایل څیړي، پرون د جنوري په دومه په ایکسپانه کې لیکلي د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لومړۍ پورې 4,650,000 څخه زیات افغان کډوال چې د دې بنسټ په خبره له قانوني اسنادو پرته پاکستان کې میشتو افغانستان ته استول شوي. بل خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې IOM په یو راپور کې ویلي د سپتمبر له 15 د ډسمبر تر 23 پورې شاوخوا 3,040,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. په دې جمله کې 3,010,000 د تورخم له لارې او پاتې نورې د سپین بولد لاری د افغانستان خاورې ته ننوتی. د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلې چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. په زور ایستل شو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو، او ځینې د امریکا په ګډون په درېیمو هیوادونو کې د منل کېدو انتظار ایست. په تیرو درې میاشتو کې لسګونه زره بې اسناده کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه کړی شوي، هغه هم د ساړه ژمي په مهال. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه ویلي له پاکستانه د افغان کورنیو په زور د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سازمان زیاته کړې دغه مهاجر په تش لاس راستنېږي او د تګ ځای هم نه لري. یو له دغو افغان کډوالو څخه محمد الله دی چې په تېر ډسمبر کې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور ایستل شوی.
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته، نه ګیس څخه استفاده کولو شول چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو. نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی، او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی، نه موږ ته د چا پام دی.
پاکستان د افغانستان یوازینی ګاونډی هیواد نه دی چې افغان کډوال باسي. ایران هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اخراج ته زور ورکړی. د تهران ټایمز په ګډون ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې له 15,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي دغه کډوال له ټولو هیواد څخه راټول شوي او د خراسان رضوی ولایت د دوغارون له پولې افغانستان ته استول شوي. یو شمېر کډوال چې له ایران څخه افغانستان ته په زور رالیږل شوي وایي په ناوړه وضعیت کې دي. له دې ډلې حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم، دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سخت دیږي، نو ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نور هیوادو کې هم ناسم چلن سره کیږي.
تهران ټایمز لیکلی ایران اوس مهال د اتو لکو داسې افغان کډوالو کوربه دی چې قانوني اسناد لري، خو تقریبا دوه چنده هم دومره نور، یعنی 1,500,000 افغان کډوال له اسنادو پرته په ناقانونه توګه هلته میشت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې له ایران او پاکستانه د تیرو نهو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته په زور ایستل شوي دي. کندهار ته له پاکستان تازه راستنه شوي کډوال د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو څخه د سرپناه او نورو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې له پاکستان د تازه راستنه شوو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول شوي او ترشنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد پنوم د دوی شوونکې چې خپل هم د کډوالو لجملې دی وای، د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
وره دا چنی ما شمان دایسه شمو راوا وشتو مش دل تازه او جګر نه درلودي وروره بیا مدل تدا دی دل تدل یو زای ور برابر کی نو وس دا غواله مشوروره دی ته یو زای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره شید دا چنیان دا یو مکتب وای وروره دروغ پری شمو سره زای پر زای کی بیا خدای مهربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی شی ورته پیدا چې پر وی درو شید وروره په دا شش استګارم یی بس دی بس بکان وای
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسیبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوې او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
مې خو نه رااله ولاده ته موګانې موږ خپله اخیستې دي لمر له لیږ تر معلومیږي دونه نری دي نو به یخ څنګه نه وي هر چا کوم کومک په وسه پرادی د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی بس نو نو یو دوه درې میاشتې زما د زدا تیر سی بیا الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یو یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشې نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیان نو مریضان وروره زکام یې طبيعي نو گزارن کې ډیر سخت ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نومونو دوه نور راستنسیبي کډوال وایي که د سرپناه غمی ونه خوړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان ژمی سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لومړنیو مرستو تر څنګ دي د اوسېدو ځای ورته برابر کړي او سپنتو کې دي ورکړي.
یخ خدا باید سمر سره یو شي کومک وزله د سرای بندوبست راته وسیله د مینې د یو شي د کرایې وس موږ نه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کوچنیانو یخ ته وي وروره شین یخ ته ژمی را روان ده واورې کېږي بارانونه کېږي باید سمر سره حکومت هیڅ کومک وکړي له د سرای غم راته وخوري له د شي غم راته وخوري
سوزنګو نه ولاکه شی لرو ټاټونه دې دوه نه نری دي سي ولاکه مر هغې خوا تر کاریږي نو په دې کې به یخ نه وي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه راته وسي سي د ځمکې ودي یو دغه دا ورور سي دا سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو.
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موسساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبان حکومت تکړوالو او راستنیدون کو چور وزارت وی د مهال شاو خوش پړ سره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بنديان دي چې د خوش کولو لپاره هڅه روان دي. دغه وزارت مرستيال عبدالرحمن راشد ویلی دي چې روان کله پیل تر اوسه څه باندې شپږ سو افغانان د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان له زندانونو یو شمېر خوشي شوي افغانان له زندانیانو سره دغه هیواد د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبان حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخي وسام شاو خوش پک زر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بنديان دي. دغه وزارت مرسیل عبدالرحمن راشد تلونیوس ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته لشپک سو ډیر افغان بنديان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي. خو یو شمیر هغه افغانان چې په ورستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بنديانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي وو ژمنه یو کړ چې آزاد مکو خپل بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي. په پاکستان کې بیا افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې. ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زندانی کړو یو درې شپې خولو، نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ دوی نه راکړې. بل کوم زنانه چې پولیس هغوی فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ ډېر سخت تېر کړو، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. کالته هیچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو لا اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لوبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د درون بریت په ترڅ کې د حماس سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وشل شوی دی. د لوبنان د موقت ادارې سر اعظم نجیب میقاتی د حمله خندلې او دای د اسرائیل نوې جنایت بللی دی. د پیښې جزئیات د صفی الله سنگزی په راپور کې.
د لبنان رسمي خبري اژانس د سه‌شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د پلازمینې بیروت په جنوبي څنډه کې د حماس د سختریزې ډلې پر دفتر د اسرائیلو د بی پیلوټ الوتکې بریټ شوه. د خبري اژانس په راپور کې ویلي د اسرائیلو بی پیلوټ الوتکې په المشرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخښه کړ چې لامل یې شپږ کسان وژل شول او 11 نور ژوبل شول. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل ده. تر بریدونو وروسته په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو ودانۍ زیانمنه شوې او مخته د پولیسو او خلکو شور مشهور ده. بیروت وو اوسیدونکو عباس غنام او هادی العلی له اسوسییټډ پریس اژانس سره د دې عملې په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. موږ واورېدل دا یو پوزي جټ نه و، بلکې یو ډرون وو. ټیټ غاګې درلود، یو ډرون چې دوه میزایل خوشې کړل، بیا ورسره چاودنه وشوه. د لبنان رسنیو د راپورونو له مخې پوجل شو کې یو هم صالح العاروري دی، د حماس د سیاسي دفتر مرستيال. د دیبري څوشي به ورسته حماس تایید کړ چې الاروري د ازودین قسام لواله دوه لوړ رتبه قماندانانو سره یو ځای وژل شوی. د غډلې ویلې په بیروت کې د حماس د سیاسي دفتر د مرستيال وژل کېدل به مقاومت پایته ونه رسوي. د اسرایلو د 14 نمبر ټلویزیون راپور ورکړي تموا الاروري سبا د حزب الله ډلې عمومي منشي حسن نصر الله سره وګوري. راپورونه ښيي چې الاروري د حماس یو له مهمو پوځي او سیاسي شخصیتونو څخه و چې د حماس د پوځي څانګې ازودین قسام کندکونو په رولو کې ستر رول درلود. د لبنان د پلازمینې په کومه سیمه کې چې تیر ورځ ناوخته برید شوی، د لبنان د حزب الله ډلې مرکز دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا ملاتړ کیږي. د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلې او دای د خبره د اسرائیلو نوای جنایت یاد کړي. هغه زیاته کړي چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړ کې چن کړي. د اسرائیلو د صدر اعظم سلاکار مارک ریګوف بیا ام اس ان بی سی تلویزیون ته ویلي د هغه هیواد د برید مسؤلیت په غاړه نه اخلي، خو هغه زیاته کړي هر چا چې دا کار کړی د حماس د مشرتابه پر ضد دقیق برید کړی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا څه وخت مخکې د الاروري د وژلو ګواښ کړی و. الاروري پر اسرائیلو د حماس د اکتوبر د 8 بریدونو یو له پلانونکو بلل کیږي. حماس سخت دریځ ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تراګرو په توګه پیژندل کیږي، د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په برید سره تر 1200 ډیر کسان ووژل او 240 تنه یرغمل کړل. اسرائیل د دغو بریدونو په ځواب په غزې باندې پراخې حملې پیل کړې. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت سه شنبه خبر ورکړ چې د اکتوبر له 8 په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو سره څه باندې 2000 کسان ووژل شوي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي.
د الویدی زینو چاپی او انلاین رسنیو افغانستان کې د خزو اونجونو پر وضعیت لیکنه خبري کړې. د فاینانشل ټایمز رسپانا د زدکلو د انټرنیټي شبکو د معلوماتو پر اساس لیکي په زرهاو افغان انجونې او خزې د طالبانو د محدودیتونو سربېره توانېدلې چې په انلاین ډول زدکړو ته ادامه ورکړي. ورسپانه وړاندې د دې شبکو په حواله وایي له افغانستان څخه دې شبکو ته په ډیرو برخو کې لاغې ډلې د انګلیسي ژبې د زده کړې، ساینسي مضامینو او د سوداګرۍ په برخو کې د شمولیت غوښتنې ورغلې دي. وړاندې لولو د 2022 میلادي کال د ډسمبر وروسته لکه چې طالبان نجونې له پانتونی زده کړو راوګرځولې دغه ډول انلاین زده کړو ته غوښتنه زیاته شوې ده. د 2020 میلادي کال په اگست کې وخت د طالبانو لستنیدو سره نجونې او خزي خونځوي او پانتونونو ته لتګمنه شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نا دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې لا کار کولو راوګرځول شوې. د فاینانشل ټایمز په ټکو طالبان د افغان خزو او نجونو پر کار او زده کړو محدودیت د خپلو شرعي قوانینو په چوکاټ کې توجیه کوي. ورسپانه وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف هغه رپورټ ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی وخت د طالبانو لستنیدو وروسته څه باندې 1 میلیون افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې ژوند تر سر لیک لاندې ولیکنه خبره کړې چې پکې په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت څېړلې. د خبرونه په وینا طالبانو په 2020 کال کې وخت د بیاسلی رسیدو راځي د افغانانو په ځنګړې توګه خزو او نجونو لپاره د پشاتک پالیسي عملی کول پایل کړل. وړاندې راغلی دی چې په 2022 میلادي کال دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت نشته 3000 جنې ماسیلانې له پهنټونیز دکړو منکړي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي په تیرو 12 سیزو کې افغانستان کې د خزو د تعلیم په برخه کې شوی پرمختګونه د بشپړه لمنځتلو لګواخ سره مخ دي او د افغان خزو او جنو په منسکي نه هلي پراخه شوې ده. خبرونه وایي د خزو د کار او نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پالیسي د نړیوال ټولنې لخوا غندل شوی له ډیپلوماټیکو فشارونو بندیزونو او همدارنګه د طالبانو په انزبا تمام شوی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینی محمد د 2023 کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پنړۍ کې وازنه هواد وباله چیرې چنجونې لزدکلو محروم دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاذ روزا او تنبایو و هم د 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان پنړۍ کې د خزو او نجونو د حقونو تر ټولو ځپونکي هواد دي.
په نورستان کې لنجدې 1.5 سل شزو سره د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر مرسته وشوه. شپېتو شزو ته دوی اوسي، 15 سل شزو ته شنې خونی او 15 شزو ته د اچار مربا او روب جوړولو وسایل ورکړل شول. نور په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او هغوی له شاقه کارونو ژغورل لپاره نږدې 1.5 سلو خزو سره په دریو برخو کې مرسته کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان د ترسره کړو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شنې خونې او د وزو توزیع او د سبزیجاتو میوجاتو د پروسس توزیع دا درې وانه یو موسسه ده، یو پروګرام ده، یو برنامه ده. هدف یې د خزو د کورنی اقتصاد پیاوړتیا ده چې شپېته خزو ته 1.5 سل راته وزې توزیع شولې او 15 څلوېښت خزو ته 15 څلوېښت گرین هاوسونه یا شنې خونې تقریبا شپېته خزو ته د سبزیجاتو او د میوجاتو د پروسس وسایل چې هغه د او د مربا جوړولو وسایل ته توزیع شو.
د پارون کلیوالي شورا یو تن غړی مولوی محمد موسی راشدی وای کندو غریب او بیوسو خزو ته د شنوخونو جوړول وزي ویشل د اچار او مربا جوړولو وسایل ورکړه خې اقدام دی او دې سره به د یادو کورنۍ او اقتصادي ستونزې یو څه حل شي.
په تخزو د دوه دوه بزی ورکړي دي د بیوازلو خزو ته د اچار او مربا جوړولو څه وسایل ورکړي دي. هغه خزي چې دلته بیوا او کونډي وو ډیر ډیر نادار او بزو ساتلم دلته آسان دي او بیا بزونه ګټه غستلم کورنۍ او د کورنۍ په اقتصاد باندې ډیر کومک کولی شي. او دا شنې خونیم دلته تیر کال کې یو دوا جوړ شوی واغې کې خلکو بادرنګ هم دغه شان نور سبزیانې وخت په وخت خپل کور کې هم او د دوکانونو کې هم خرڅول.
په وینا چې په نورستان کې د بې وزلو کورنیو شمیر زیات او د مرستو اندازه کمه ده. په نورستان کې اوس هم کرکیله، لو، لور، ژرندې او نور شاقه کارونه د ښځو پر غاړه دي. په وروستیو کلونو کې په یاد ولایت کې ګڼو نجونو تعلیم او زده کړو ته مخه کړې وه، څو د علم او پوهې په وسیله له دغو سختو کارونو خلاصې شي، خو پر مخ یې له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو د دروازو بندېدو سره راټوکېدلې هیلې بیرته مړاوې شوې او بیا یې شاقه کارونو ترسره کولو ته ملاوې تړلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ټولنیزو شبکو او اسنادو کې ډېر شمېر افغانان د میلادي او مریضو کلونو د لومړیو میاشتو ورځ د سیچودو د ورځې په توګه لیکي. د احصایه او معلوماتو د تذکرو د سیمه ایزو دفترونو کارکوونکي وایي بې شمېره داسې کسان ورځي چې د سیچېدو کره نېټې ورمعلومې نه وي او په اټکلي ډول په اسنادو کې د جنوري او یاوري میاشتې لومړۍ نېټې د سیچېدو ورځ لیکي چې وروسته په رسمي چارو کې له ستونزو سره هم مخامخ کیږي. دا چې ولې په افغانستان کې اوس هم د سیچېدو کره نېټه نه لیکل کیږي یا یې په لیکلو کې بې تفاوتي کیږي په دې راپور کې سره اور.
هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ټولنیزو شبکو کې د زرګونو افغانانو د زیږیدو ورځ وي. د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو له ډلې ځینې وایي چې د زیږیدو کره نیټه یې ور معلومه نه وه، ځکه یې د جنوري اوله ورځ ځانته د زیږیدو د ورځې په توګه انتخاب کړي. د کابل اوسیدونکی رحمت الله خوستی په دې اړه وایي
کله مونږ چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغه نیټه نه و لیکلې، ور په یاد نه و. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس دا د سپرلی شپې ورځې وې، دا خبرنونو وخت و او دا نیټه ما خپل ځان ته وټاکله.
خو ځینې نور بیا وایي د خپلو اکاونټونو د جوړولو په مهال یې دې ته پام نه وکړی چې باید د زیږیدو کره ورځ ولیکي، ځکه یې د کار د اسانه کولو په خاطر د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړې. د هلمند اوسیدونکو عرفان همدرد په دې اړه وایي
ما چې په خپل اول ورځ باندې خپل آی ډی جوړ کړی یو که زه واقعیت خبره دا وکړم ما ډېر آګاهانه د خپل مغه ته حساب نه دی کړی فیسبوک ته چې ما ټول معلومات صحیح ولیکم. او بل خبره دا ده چې دغه ډېر وسا دی د لیس په سر کې دی، زه خپل چې کله مې دغه آی ډی جوړونه ما ته تر ټولو وسام دا وبرېښېدل.
خو دا مسله یوازې تر ټولنیزو شبکو محدود نه ده، په رسمي اسنادو کې هم ګڼ افغانان د زیږیدو ورځ اټکلي لیکي او کره نیټه ورته معلومه نه وي. د احصایې او معلوماتو ریاست د تذکرو د سیمه ایز دفتر یو کارکوونکی انجینر مدثر په دې اړه وایي
په زر کسانو کې تقریبا دوه درې کسه کې دقیق تاریخ خو په یاد وي کوم تاریخ کې تولد شوی دی کوم میاشت کوم ورځ، نور اکثریت بل عموم همغه اوله میاشت اوله تاریخ رسي.
انجینر مدثر وایي ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې ځینو کسانو په تذکره یا پاسپورت کې د زیږیدو نیټه یو ډول او په تحصیلي او نورو اسنادو کې بل نیټه لیکلې وي چې بهر ته د تحصیلي سفر په مهال یا هم په نورو رسمي چارو کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او د اسنادو بیا اصلاح هم ډیر وخت نیسي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د زیږیدو ورځې لیکل دود نه دي او که په ځینو رسمي اسنادو کې د عمر یادونه هم شوي نو ورسره لیکل شوي چې د څیرې په اساس اټکل کیږي چې څو کلن دی. دا چې ولې په افغانستان کې د موضوع ته اهمیت نه ورکول کیږي لیکوال عالمګل سحر په دې اړه وایي
زموږ د نورو بېغوریو ترڅنګ چې د ژوند له بېلابېلو برخو سره کوو یوه همدغه د زیږیدو نیټه دا هم ده تشپانه چې خلک یې نه لیکي. معمولا کله چې پوښتنه کوو له میندو پلرونو یا له مشرانو نه هغوی وایي چې بېغوره چې تاسې زیږیدلی وایي واوره ورېده. نو دغه ډول تقریبي نیټې دي متاسفانه موږ وخت ارزښت نه ورکوو او دا ډېره مهمه خبره ده د وخت ارزښت په پام کې وکړي. نو هیله ده چې دې موضوع ته هم توجه وکړو.
په نورو هیوادونو کې د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته په روغتون کې یو کارت ورکول کیږي چې د زیږیدو نیټه یې هم پکې لیکل شوې وي او په ټولو اسنادو کې هماغه نیټه لیکل کیږي. خو په افغانستان کې کلیوي خو اوس هم په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د زیږیدو نیټې نه لیکل کیږي، ورسره د زینو کلیکل شوی هم وی په مختلفو اسنادو کې د لیکلو پر مهال دقت نه کوي یا هم هڅه کوي چې تر اصلي عمر کم ولیکي چې ځینې وخت ممکن دوی په رسمي چارو کې لګڼو ستونزو سره هم مخ کړي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې پر ورسيو کې د سپورت لډګر یو خبر لرو. د استرالیا او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده. دغه شیبه روانه ده. د دې لوبه نن لومړی ورځ ده. تر اوسه پورې پاکستان 35 منډه کړې دي. څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دا ښکاري چې استرالیا په دې ټیسټ لوبه کې هم برلاسه ده. مخکې دوه ټیسټ لوبه استرالیا ګټلې وه.